أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة سورة أعراف يوصل وتنزوسم آياتي. فمخي آياتك الله عز وجل ده حضرت موسى عليه السلام بيان وكي موسى عليه السلام فخپلو خبرو کې الله تعالی ته دعا وکړل او په دعا کې داسې غوښتنه وکړه چې یا الله ته موږ ته په دې دنیا کې نیکی راکې او په آخرت کې هم نیکی راکې او یا الله موږ و خپلې لارې ته رهنمایی کې یو ښه لاره را نصیب کې. موسی علیه السلام چې دغه دعا د الله عزوجل څخه وکړه الله عزوجل د ده دعا قبول کړه او الله عزوجل موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ستا غوستنی خو به زه پوره کوم او زما د رحمت دروازې به ستا او ستا د تابعدارانو پر لورې خلاصې وي خو زما کامل نعمتونه به پر یو بل امت باندې وي. داسې امت به وي چې د هغو په زړو کې به د الله ویره وي او زکاتونه به ورکوي او د الله تعالی پر آیاتونو به ایمان راوړي. زما په بندګانو کې به یو بل امت راځي د هغو به دغه خصوصیات وي کامل د نعمتونو پروالی به پر هغه کسانو وي. موسی علیه السلام ته داسې کسان الله تعالی ور وښول. د دغه کسانو څخه مراد د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت چې د الله عزوجل د لورې څخه دومره نعمتونه او رحمتونه باندې سوي دي چې نور پر هیڅ امت باندې نه دي سوي. او د دغه امت یادونه الله تعالی عز وجل و موسی علیه السلام ته هم کړی ده. موسی علیه السلام دعا کړی ده چې الله فرما او زما پر تابعدارانو رحم وکړه. الله عز وجل په جواب کې ورته فرمایلی دي چې پر تا او ستا پر تابعدارانو رحم کوم نعمتونه درکوم خو ډېر زیات نعمتونه په آخره زمانه کې پر یو بل امت باندې کوم چې هغه امت په زړو کې د الله ویره لري او د الله تعالی ټول احکام پر ځای کوي. د دغه امت خصوصیات الله په دغه یو سل او پنځوسم آیات کې بیان کړي دي. خو موسی علیه السلام پرې وښودلی دي. د محمد رسول الله بیان په تورات کې موجود و. د دې امت بیان په تورات کې موجود و چې وروسته به بیا څو مثالونه ذکر کړو. څو مثالونه او څو نمونې به یې بیان. الله عز وجل و موسی علیه السلام ته د محمد رسول الله د امت تعریف داسې کړی دي. د آیات ترجمې ته راځو. الله عز وجل فرمایي وای دغه کسان چې زما د نعمتونو دروازې به ورباندې خلاص شوي، دغه کسان چې زما رحمت به ورباندې کامل وي، دغه کسان چې الله تعالی داسې انعامات ورباندې کړي دي چې پر یوه امت باندې نه دي کړي، هغه کم کسان دي. الذین هغه کسان دي یتبعون الرسول چې تابعداري د رسول کې، داسې رسول النبی چې نبی دي، داسې رسول الامی چې نالوستي دي، هیڅ زده کړه هیڅ لیکنه او لوست نسي کولای. دا کسان چې موسی علیه السلام ته الله تعالی ښودلی دي د دې صفتونه الله تعالی داسې کړي دي. وایي دا د محمد رسول الله پیروان دي، داسې رسول چې هغه رسول دی، نبی دی، امی دی. د نبی علیه السلام صفت الله عز وجل په درو صفتو کړی دی. رسول دی د الله د لورې څخه، نبی دی او امی دی. دا
دا چې رسول د نبی علی السلام صفت دی، نبی صفت دی، دا خوشکاره خبره ده. رسول د الله عز وجل د لور څخه را لېږل شوی استازی، دا خو الله تعالی یو خاص امتیاز محمد رسول الله ته ورکړی. نبی د الله تعالی د لور څخه خبر ورکوونکی و خلقو ته د خیر او د شر دا د الله تعالی د لور څخه یو انعام دی. او دا چې محمد رسول الله امی و، دا د نبی علی السلام بل صفت دی. امی امی اصلا دې ته ویل کیږي چې نه یې یو شی زده کړی وي او نه څه لیکل او لوستل کولی سي، ناخوانده نالوستی، دې ته امی ویل کیږي. دا د نبی علیه السلام صفت و. که څه هم ظاهرا خو سړی ته دا معلومیږي چې نالوستی چې هېڅ یې نه یې زده، دا خو صفت نه دی. بې علمي او ناخبري خو عیب ده، خو نبی علیه السلام ته پاره دا د امی لفظ صفت و. دا د صفت والی وجه دا شی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول عمر باندې د چا څه شی نه دی زده کړی، خصوصا څلوېښت کاله یې په خپل قوم کې تیر کړل. په دې څلوېښت کاله د ده قوم دی نه ولیدی چې د چا څخه یوه جمله زده کړل، یا یو وخت د یو چا شاګرد پاتې شو، یا د یو چا څخه علم زده کړي. په ټولو خلکو کې دا مشهور و چې محمد صلی الله علیه وسلم د هغه لیک لوست نه دی زده، نه پر چا زده کړه کړې ده، نه لیکل کولی سي، نه لوستل کولی سي. خو د څلوېښتو کالو وروسته چې پیغمبر شو، ناببر الله تعالی ده ته داسې علوم ورکړې، خلک حقپق ورته حیران شو. اوس که چیرې سړی د یو عالم څخه چې هغه ډېرې زده کړې کړي، خواري یې کښلي، علم یې لاسته راوړي، هغه شایسته شایسته الفاظ وایي، علمي علمي خبرې وکړي، عجایب و غرایب بیانات وکړي، خلک وایي دا خو څه عجیبه خبره نه ده، دغو نه ستړیاوې ګاللې دي، دغو نه علم یې ګټلی دي، دغومرې علم یې لاسته راوړی دي، نو خود به داسې شیان وایي. که یې ونه وایي نو خو بد کار دی. یو چا چې لس کاله او شل کاله فارغ شلي او بیا هېڅ نشي ویلی، هېڅ کمالات یې او هېڅ اثر یې په ژبه کې نه وي، دا خو د ده عیب دی. مګر یو چا چې هېڅ نه یې ویلي، یو الف یې پر چا نه یې ویلي، ناببره داسې علوم خلکو ته پیش کړي چې د دنیا په سطحه علما ورته حیران شي. دا د نبی علیه السلام کمال. په دې وجه باندې دا د امی لفظ د نبی علیه السلام لپاره صفت دی چې څلوېښت کاله ده په خپل قوم کې تیر کړل، هېڅ یې زده نه کړل، نه چا ولیدي. ور څلوېښت کلنۍ پیغمبر شو، داسې کلام یې خلکو ته پیش کړي، داسې آیاتونه یې خلکو ته پیش کړل چې د دغه آیاتو څخه یو آیات د عربو ټولو وتلو شاعرانو عالمانو نه سوی جوړولی. نو په دې وجه باندې دا د امی لفظ دا د محمد صلی الله علیه وسلم لپاره دا صفت دی. نو الله عز وجل و موسی علیه السلام ته د دې آخرین امت صفت داسې کړی دی چې دغه آخرین صفت چې زما تمام نعمتونه به باندې پوره وي، هغه هغه کسان دي چې د دغه رسول تابعداري کوي. کم کسان چې د دغه رسول تابعداران دي، پر دغه امت باندې به زما د نعمتو ټولې دروازې را خلاص. د نبی علیه السلام بل صفت الله عز وجل و موسی علیه السلام ته وشو دی، الذي هغه رسول هغه نبی امی رسول، یجدونه چې دی یې پیدا کولی سي، مکتوبا لکلی عندهم پنیز دی، فی التورات فتورات کی، والانجیل فانجیل کی. دا داسې پیغمبر دی چې په تورات کې هم نوم لکلی دی پیدا کولی سي، په انجیل کې هم دی نوم لکلی پیدا کولی سي. دغه تورات او دغه انجیل په دې کې د محمد رسول الله نوم دی، په دې کې د محمد رسول الله صفات دی، په دې کې د محمد رسول الله ټول علامې ذکر شوي دي. یو عجبه خبره دا ده، دا اوس چې په دنیا کې کم تورات یهودیان چلی، او یا دا اوس انجیل چې اوس عیسویان په دنیا کې چلی، د یهودیانو او د عیسویانو دغه تورات او انجیل په دې کې خو ډېر لاس وهل شوی دی، دومره لاس پکښې وهل شوی دی چې بیخي خپل حقیقت لا ور اړولی دی. په دغسې لاس وهل شوي تورات انجیل کې هم د نبی علیه السلام بیان شته. که چیرې د محمد رسول الله بیان نه وای، دغه د دنیا بې شرمه یهود، د دنیا دغه بې دینه عیسویان، دغه د دین او د مسلمانانو سرسخته دشمنان یهود و نصارا، که چیرې په تورات کې په دغه لاس وهل شوي تورات کې لا د محمد رسول الله بیان نه وای، دوی به په دنیا کې په رادیوګانو، تلویزیونو، اخبارو کې به په زوره په زوره نارې وهلی چې په قرآن کریم کې خو نعوذ بالله درواغ لیکلي دي، وایي په تورات او په انجیل کې د محمد علیه السلام بیان دی. تورات او انجیل خدا دې زموږ سره ستا کمه دی چې د بیان پکښې دی. هره ورځ به یې دا نارې وهلی، هر ورځ به د قران د بدنامولو لپاره د دې دین د بدنامولو لپاره د مسلمانانو د بدنامولو لپاره پر مجلو هم دا بیانونه به ورکوالای پر اخبارو به هم ورکوالای پر تلویزیونو به هم ورکوالای پر رادیوګانو به هم ورکوالای د دې دغه تورات دغه انجیل چې دا اوس دې ټوک ټوک کړی دی د ځان نور خبرې پر شی اضافه کړی دی په دې کې مسته کني دغه قران خو دې جمله په جمله ویلې دی د دې په فکر باندې چې کومې نیمګړتیاوې وي هغه دې راباس دي نو د سې به دغه آیات راخستې وای چې شستوس په قران کې خو راغلي دي چې په تورات او انجیل کې د علی السلام بیان دي تورات او انجیل په دغه دي پروتې کمه دي چې بیان پکې شته نو اعوذ بالله شستوس په کتاب کې دروا نو اوس هم په تورات او انجیل کې د دې بیان سره په هر صورت باندې الله عزوجل فرمایي الذي هغه رسول یجدونه شدی فی لا کوالی چې دا پیغمبر مکتوبا لکلی عندهم فنیز دی فی التورات په تورات چې والانجیل په انجیل او دا داسې پیغمبر دی بل صفت یې دا دی یا امر امر کی هم دی ته بالمعروف ان یکی سره وینها منا کی هم د دی عن المنکر د بدو کارو څخه داسې مهربان پیغمبر دی بد اعمال خصص اعمال د دې خلق را منا کی تر اسلام مخ کی په کفارو کې بد بد رواجونه و یو بد رواج په شدا و د دې په منځ کې قتل او قتال جنگونه ډیر و ظلم ډیر و غلا ډیر و د دې څخه نبی علی السلام دی منع کړل بل ناروا خو یې پکښې دا و چې کله به دې ښځې په نکاح اخیستلې د ښځو د نکاح لپاره تعداد موجود نه و یوه هم چا په نکاح کولی شوی لسې هم په نکاح کولی شوی دا یو بد کار و د دې څخه نبی علیه السلام دې راوګرځول بل ظلم پکښې دا و چې کله به ښځې ته طلاق ورکوي د طلاق لپاره حد نه و معلوم لس واره به طلاق ورکړي لس واره به بېرته په خپل نکاح کې داخله کړه دا یو بد کار و نبی علیه السلام د دې څخه منع کړل بل عیب پکښې دا و چې د میراث حق دا د هغه چا و چې هغه په جنگ کې ګډون کولی شوی نو لهذا کوشنیانو ته که چیرې نارینه وای که ښځې نه وای دې ته د میراث حق نه ورکاوه چې پلار به یې وفات شو کوشنی کوشنی زامون به یې پات و دا میراث د زامونو نه و او ښځو ته یې په کلي ډول باندې د میراث حق نه ورکاوه ځکه وایي دوی په جنگ کې ګډون نشي کولی کله چې به د یو ښځې مهر و د دغه مهر حق د دا مهر حق یې د ورور او د پلار و دا به یې قبضه کاوه و هغه ښځې ته یې نه ورکاوه همدا ډول کله چې به یو سړی وفات شو ښځه به یې پاته شوه او د بلې ښځې څخه به یې هم ځای و د هغه بل زوی یې دا حق درلودی چې دا خپله میره په نکاح او که به یې دا خپله میره په نکاح کول نه د دې حق یې درلودی چې دغه میره یو چا ته په نکاح ورکړي او د نکاح ورکولو څخه وروسته هغه مهر یې دی په خپله واخلي دا د دې شریع احکام وه او دا یې هم کولی شوای چې دا خپله میره د ژوند د پایه د ځانه سره کښېنوي دې ته ورته نو ډېر بد بد احکام دی درلودل بد بد کارونه یې درلودل د دغه بدو کارو څخه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دې راوګرځول وینهاهم عن المنکر او دې ټول د دې بدو کارو څخه راوګرځول او امر یې دې ته په نیکي باندې وکړي نیکي دا چې دې په وسیله رحمې باندې امر کړل دې په عبادت کولو باندې امر کړل دې په حیا امر کړل او دې د حلالو خوړلو د حلالو شیانو په پیژندلو باندې امر کړل دې به ظلمونه کول داسې ظلم به یې کاوه یو نمونه یې دا وه چې کله به یو میلمه ورته راغی نو د پسه یو اندام به یې په ژوندي بڼه ځینې راپرې پسه به ژوندی و د لم یو ټوټه به یې ځینې راپرې کړل دا غوښې به یې ورکولې ول دا پسه پسته پسه چې زه حلالوم دا خو ماته تاوان دی بیا به یې میلمه ته د ژوندي حیوان غوښې ورپرې کړلې هغه ته به یې ورپخې کړلې دا ظلم و په دې نبی علیه السلام دې ته را امر کړ چې تاسو حلال خانه وپیژنئ پسه چې کله حلالوئ د الله نوم ورباندې یاد کړي شرابونه یې ورپرې کړي هغه نجس وینه یې وباسئ هغه پاکې غوښې وخورئ حرام و حلال یې سره ور وپیژندل دا د نبی علیه السلام بل خصوصیت یې دا و چې پر یهودو پر نصاراو باندې ځینې ګران ګران قوانین الله وضع کړي و زجرن بني اسرائیل ډېر کمزوري قوم و تاسو یې پرون وړ مرض په درسو کې د دې هغه کاږه قدمونه او هغه کاږه فکرونه واورېدله چې کله به یې ویل چې موسی علیه السلام څخه خدای ورک دي کله به یې ویل چې خدای دې موږ په خپلو سترګو ووینو کله به یې د ګلګې عبادت کاوه نو دوی دغسې کمزوري خلک و الله سخت قوانین باندې وضع کړي وه یو سخت قانون ادا و کله به د دې یو اندام کومه ګناه وکړل هغه اندام به یې پرې کېدی بل له کومې توبه نه قبلېدل او بل ګران قانون ادا و چې کله به یې د بدن د کالو یو ځای مردار شو هغه به پرېولو نه پاکېدی بلکې هغه ځای به یې پرې کاوی هغه ټوکر به یې پرې کاوی په پرې کولو باندې پاکېدی چې دې ته ورته نور ګران ګران قوانین پر دغه بني اسرائیلو باندې وضع سوي وه. کله چې دغه مهربانه پیغمبر رالی د الله تعالی په حکم د الله تعالی په هدایت یې دغه ګران قوانین مات کړل، یو اسانه دین یې د خلکو لپاره راوړي. دا خصوصیات د دې پیغمبر دي او د دې پیغمبر پیروان دا و موسی علیه السلام ته الله ښودلی دي چې دا کسان هغه کسان دي چې زما نعمتونه پوره پوره پر دوی باندې شته. دا آیات ترجمه د سره څخه بیا را شروع کړو. دا کسان چې نبی علیه چې موسی علیه السلام ته الله تعالی ښودلی دي، الذين حق کسان دي یتبعون الرسول چې تابعداري او پیروي کوي د رسول، دا سر رسول النبی چې د الله د لوري څخه پیغمبر دي، الامی چې نالوست دي، الذي حق پیغمبر یجدونه چې دی افیدا کولیس هو دا پیغمبر مکتوبا لکلی عندهم پنیز دا دی فی التورات پا تورات والانجیل پا انجیل، او دا داسی پیغمبر دی یأمرهم چی امر دی تکی بالمعروف فنیک نیکارو سر وینها او منعکی هم دا دی یعنی المنکر دا بد بد کارو سر ویحل حلال وی لهم دی تا الطیبات فاکشیان ویحرم حرام وی علیهم کردیبانی الخبائس فلت فلت شیان ويخضع اولريكي عنهم ددي سخ اسرهم دران بارون ددي والاغلال توقن ددي التي حغ دران بارون او حغ توقن كانت جو عليهم قضيباني و اغا كم شيانو چې پر بني اسرائيل باندې اغا ګران ګران احکام و هغه دا پیغمبر ددي سخ دې رکل فالذين فسحوا كسان امنوا چې ایمان راوړي به پر دې پیغمبر باندې وعذروه او تعظیم د دې پیغمبر وک ونصروه او مدد د دې پیغمبر وک واتبعوا او تبعداري وک النور د روشنایی د نور الذي هغه نور انزل جنازل کړل سوی دی ما هو سره د دې پیغمبر چې قران دی اولئک دغه کسان چې دی هم دی المفلحون خلاص او کامیاب دی او د الله تعالی ټول نعمتونه پر دې امت باندې شته. د دې آیات څخه دا خبره هم معلومه شول چې د یو شي ګټه ډېره وي تاوان یې هم ډېر وي. د دې پیغمبر په تابعداري کې چې څومره ګټه ده دومره ګټه ده چې حتی موسی علیه السلام ته الله خبر ورکړی دی چې پیغمبر راځي دغه صفتونه دي د تابعدارانو به یې دغه غټ مقام وي چې د الله تعالی ټول نعمتونه به دوی ته ورېلوي. خو د داسې لوی پیغمبر څخه بیا مخالفت د غومره لوی جرم دی. نو څوک چې د پیغمبر تابعداري نه کوي، څوک چې دغسې لوی پیغمبر مخالفت کوي او دغه صفتونه چې الله تعالی بیان کړی دي پر دې باندې صحیح ډول لفتار نه کی، د دې جرم بیا هم تر نورو مجرمانو ډیر دی. نو په دې وجه باندې الله عز وجل دا آیت کریمه و دې امت ته هم واوروي چې تاسو په اړه ما موسی علیه السلام ته خبر ورکړی دي، هغه لا خبر کړی دي، هغه بلا هم د قیامت په ورځ باندې په دې امتانو کې ګرځي چې دا څنګه امت دی او دا څنګه پیغمبر دی. نو تاسو کچیر خپل کامیابی غواړي، خپل راز ساتل غواړي، خپل مقام ساتل غواړي، نو دا تابعداري وکړي پدې کې تاسو ګټه. او پدې اړه باندې تفسیر لیکلی دی چې د محمد رسول الله بیان په تورات او انجیل کې سوی دی. هغه تورات او انجیل چې په هغه کې لاس نو وهل سوی، په هغه کې يهوديان او نصرانيان خپل قلم نو چلولې او الهي کتابونه و، هغه کې د محمد رسول الله بیان سوی، په زبور کې سوی، په نور صحیفو کې سوی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر شو نو په شروع کې خو خلکو ډیر مخالفتونه کول. یو ماشوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت وو، یو ورځ مریض شو او نبی علیه السلام یې پوښتنې ته ورغلی. هغه ماشوم د یو یهودي زوی وو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کور ته ورغلی، یهودی د هغه ماشوم سر ته ولاړ دی تورات وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځینې وکړه چې ای یهودیه، ستا دې په الله قسم وي چې په دغه تورات کې زما صفتونه زما خصوصیات نه دي ذکر شوي؟ یهودي انکار وکړي وړیا. اغه ماشوم زغ وکي ولیا پیغمبر زما دی په الله سره قسم چې زما پلار درواغ وای، په تورات کې ستا او ستا ټول صفات بیان شوی دي او زه پر دې شاهدی ورکوم چې د الله بغیر بل لایق د عبادت نشته. او ای پیغمبر ته په حق د الله رسول یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ماشوم دا خبرې واورېدلې، صحابه وو ته ویل کدا ماشوم او پات شي د دې تکفین او تجهیز به د مسلمانانو په طریقه باندې کیږي، دا به پلار یهودی پلار ته نه حواله کی، د دې تکفین او تجهیز به مسلمانان کی. نو دلته چې دغه د ماشوم یادونه کی، دا د نبی علیه السلام صفات چې په تورات په انجیل کې ذکر. وهب بن منبه، وهب بن منبه دا حکایت کی وای په تورات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات داسې بیان شوی دي چې چې په آخر زمانہ کې به یو پیغمبر پیدا شي نوم به احمد وي نه به ډیر جګ قد قامت والای نه به ټیټ قد قامت والای وي او پر خپل بدن به د جامع پیچونکي یعنی د حیات شتن به وي خپل عورت به پټی وي او دی به د لمنځو وخت د لمر پر سایه باندې معلوموي د لمر سایې ته به ګوري د لمر پر سایه باندې به د لمنځو وختونه معلوموي او د لمنځو به کلکه پایبندي کوي او دا به داسې پیغمبر وي چې د جهاد په لیکو کې به د ده د امت مجاهدین داسې منظم روان وي لکه د لمنځو صفونه او دا به داسې پیغمبر وي چې زیات حلم لرونکی به وي خلک چې هر څومره سختې خبرې کوي دی به د هغه په وړاندې حلم کوي زغم کوي او کله چې څوک بدی ورسره وکړي د بدی په مقابل کې بدی انتقام نه اخلي بلکې ضعیف لاره به خپلوي او دا داسې پیغمبر دی کله بازار ته ولاړ شي بازارو کې به ګرځېدونکي نه وي په زوره اواز کوونکي او په زوره پورته کوونکي به نه وي او جنجال کوونکي به نه وي د خلکو حق خوړونکي به نه وي خلک به نیکۍ ته رابولي د بدۍ څخه به یې ژغوري داسې صفات په تورات کې ذکر شوي دې ته ورته الفاظ د نورو کتابونو څخه هم رانقل شوي دي چې په تورات په انجیل کې د نبي علیه السلام دغسې صفات ذکر شوي وو یهودو ته هم معلومه نصاراو ته هم معلومه خو د حسد و د عناد په وجه باندې نه مره راځو پسې آیات ته قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیت فآمنوا بالله ورسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله وکلماته واتبعوه لعلکم تهتدون الله عز وجل و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ته ہدایت کی ویلک سرنگ چستا او استاد قوم معلومات پر تورات و انجیل کیستا ته هم دی خپل قوم ته دا خبر شروع شانه کا قلت ورتو اے پیغمبر یا ایها الناس اے خلقو انی بشک از چیم رسول اللہ رسول اللہ یم الیکم و تاست جمیعا طولتا الذي له ملك السماوات والارض الذي هغ الله چې له دې الله لره ملك السماوات باچهی د اسمانو ده والارض او باچهی د مځکو ده لا نست اله لا يقد عبادت الا هو بيستا هو دا یو الله دی دا چې الله دی یو هي چې ژوند کې دل کې او یمیت او مړ کې دل کې فآمنوا فاستاس ایمان راوړي بالله پر الله باندې ورسوله پر رسول باندې د الله دا سي رسول النبي چې د الله د نور سه استاد دي الامي چې نالوست دي الذي يؤمن بالله وكلماته الذي هغه نبي امي يؤمن چې ایمان ای راوړي دي بالله پر الله ای ایمان راوړي دي وكلماته پر ټول کلمو د الله ای ایمان راوړي دي وتتبعوه تاسو تابعداري تاسو تابعداری د دې پیغمبر وکي لعل شایکم تاسو تهتدون تاسو پر هدایت سي سم لار پیدا پیغمبر علیه السلام پر شبه باندې الله بیا دې خلقو ته خبر ورکي و دغه امت ته د علیه السلام ای خبر ورکي موږ او تاسو ته خبر راکي چې تاسو پیغمبر تر نورو پیغمبرانو امتیاز لري تو امتیازات هغه و چې مخکې تیر سو چې رسول دی نبی دی امت دی په تورات او انجیل کې بیان شوی دی نور خصوصیات ای بیان شول بل خصوصیت ادا هم دی چې دا پیغمبر دا د ټولو انسانانو لپاره پیغمبر دی کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د تبوک غزا ته تللی وو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د تهجد لمونځ کاوه چار چاپیره صحابه ورباندې راوګرځېدل د دې لپاره چې هسې نه چې دښمن حمله ورباندې وکړي کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د لمانځه څخه فارغ شو نو وروسته دا وویل چې الله تعالی ماته پنځه شیان راکړل چې بل هیڅ پیغمبر پرې نه و یو شی ادا راکړي الله تعالی عزت طول مخلوقات د پاره د انسانانو د پیرانو طول لپاره الله تعالی پیغمبر جوړ کړي بل چا ته دا مقام نه ورکړي او بل خصوصیت اداره کی چې الله تعالی زما رعب او زما د ملګرو رعب او هیبت پر کفارو باندې دوم رکشې شوې ک هر څومره لیرې مسافت وي بیا به هم کفار د ډیر رعب او هیبت څخه دلاوري نه لري د مسلمانانو څخه بل ارزی شي تر قیامت پورې چې هر چیرې په حق او رښتینی مسلمانانو کفار و جن لرزی شي دا د دې امت خصوصیت دی الله تعالی او محمد رسول الله ته ورکړي ورستای خصوصیت ادا بیان کی بیا نور بیان کړی دی ورستای خصوصیت ادا بیان کی الله تعالی د هر پیغمبر یو دعا قبول کړي ما ته هم الله تعالی یو خاصه دعا را قبول کړل خو هغه دعا ما قیامت ته پرې شو هر څوک چې زما دین ور ورسېږي او لا اله الا الله محمد رسول الله وایي په دې دین کې داخل شي د قیامت پر ورځ باندې به هغه زما دعا ګټه ورته وکړي. ما په دنیا کې ونه غوښتل مال یې الله، هغه سخته ورځ چې په هغه ورځ باندې هر چا ته ګټه نشي رسېدلی، هغه سخته ورځ چې په هغه ورځ باندې مشکلات ډېر وي، الله زه خصوصیات دغه دعا په هغه ورځ قبلېدل غواړم. او غالبه دا ده چې د نبي علیه السلام دغه دعا چې قیامت ته ساتلې ده، دا د خپل امت په اړه باندې ده، د مسلمانانو په اړه باندې ده، چې څوک د اسلام په دین کې داخلي وي نو دا امتیاز به په هغه ورځ باندې نبي علیه السلام الله تعالی څخه غواړي. نو دا د دې پیغمبر خصوصیت کې نو الله عز وجل د خلکو ته وایي، وایي د دغسې پیغمبر تابعداري وکړي، پیروي وکړي، د داسې پیغمبر په تابعداري او پیروي کې ستاسو کامیابي ده. او په دې وروستي آیت کریمه کې الله عز وجل د موسی علیه السلام د قوم بیان هم کوي، وایي په هغه قوم کې به هم یو ډله وي، ومن قوم موسی، او د قوم څخه د موسی علیه السلام به امت هم یوه ډله وي، یهدون چې لاره به شي بالحق په رښتیا سره، او وبیه، او په دغه حق سره به یعدلون، د انصاف کوي. په دې اړه باندې علماو خبره کړې ده. یو روایت دا دی چې بني اسرائیل قوم د دې کې چې څه ظلمونه و نارواییو فحشاوي شروع شوې، یوه ډله په دې کې وه چې دوی ډېر کوشش وکړي چې دا خلک اصلاح کړي، نیکې لاره ته یې راوبولي، په خلک نه راتلل. آخر یې دعا وکړه چې الله د دې ظالم قوم څخه موږ لیرې کړي. نو دغه یوه ډله الله تعالی د بني اسرائیلو د منځ څخه بوتل، د مځکې یو لیرې کونج ته یې بوتلل. کله چې هغه کونج ته بوتل، په هغه کونج کې دوی اوسېدل، هلته یې پاک ژوند کاوه، د الله تعالی د دین د قانون په رڼا کې ژوند کاوه. کله چې محمد رسول الله الله عز وجل پیغمبر جوړ کړي، او د معراج په شپه باندې جبرائیل علیه السلام دغه ځای ته ورویستې، او دغه قوم یې ولیدې، هغه قوم چې ولیدې نبی علیه السلام، نبی علیه السلام په دې کې څه شیان ولیدل. یو شی دا پکښې ولیدې چې د ټولو کورونو او سرایونو یو ډول جوړ و، او بل دا چې غنم او غلې دا یې په فصلو کې پراته وه. نبی علیه السلام پوښتنه ځینې وکړله چې تاسو د خپل غنمانو فصلونو وشان دا ولې د باندې ایښي دي، ولې کورو ته نه وړئ؟ دوی په جواب کې ورته وویل، یا رسول الله، موږ ټولو خصوصیت دا دی چې موږ مځکې کرو، دومره قدر مځکې کرو چې زموږ بسی شي، دومره قدر غنم کور ته وړو چې موږ یې خوړلی شو، بلابود غنم دلې پراتی، هیڅوک تر خپلې اندازې بلابود غنم نه وړي، ضرورت نه ورته لرو، نه یې کوو، دا چا چې په کار سي وړي. بیا نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې په تاسو کې څوک درواغ نه وایي. دوی ورته وویل، یا رسول الله، په موږ کې چې څوک درواغ ووایي د اسمانه څخه اور راسي بیسوس. بیا رسول الله پوښتنه ځینې وکړه چې تاسو دا کورونه ولې یو ډول جوړ دی؟ دوی ورته وویل، دا خو ځکه جوړ دی چې زموږ په منځ کې دا خبره ثابته سي چې یو پر بل باندې لوړوالی نه لري، ګرد مساوي ډول دی، په دې ډول باندې زموږ کورونه یو ډول دي، هیڅ کور تر بل نه زیات دی او نه کم دی، په برابر ډول مو کورونه دي. دغه ډله بعض علماو ښودلې ده چې د دې څخه دغه ډله مراد، او بعض علماو بیا دا ویلي دي چې د موسی علیه السلام امتیان خو بني اسرائیل وه، بني اسرائیل دغسې کاژه واژه فکرو والا خلک وه چې څه نمونه یې مخکې ذکر شوې. د دې مطلب دا دی چې دغه قوم ټول بد نه وه، ځینې کسان ښه پکښې وه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر شو، لکه عبدالله بن سلام رضی الله عنه او د ده ملګري، کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدې دستې مسلمانان شول، حق یې خلکو ته ورسوه، خپل ملګري د اسلام په دین مشرف کړل، ویې ویل چې دا هغه پیغمبر دی چې په تورات کې نوم لیکلی و. پاس صورت آیات ترجمه ترازو، ومن قوم موسی، د قوم څخه د موسی علیه السلام امتن یوه ډله سته، یهدونه چې لاره شي و خلکو ته بالحق فرشا سره، و به په دې حق سره یعدلون، د انصاف کی، د انصاف فیصلې کی. په دې منځ کې دا څه خبرې وې، څه انعامات و، څه معلوماتونه و، و خلکو ته څه هدایتونه و. په قرآن کریم کې الله تعالی وکړل، په راتلونکو آیاتو کې بیا د موسی علیه السلام د قوم څه خبرې کیږي. نن درس پرام دے زائے بس کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.